السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ د 2013 کال د نوومبر 18 ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، 219 پروګرامونه، جمهوري غږونه او د سولې پر لور هم لرو او د دې مه هیروي. خو لومړی زموږ همکار شاهین بنیرینا خبرونه.
مهم خبرونه. قومی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قومی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف نیولې ده. وفاقي حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې باید د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د روان کال د مې په میاشت کې کیږي. امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. دا خبرونه تفصیل. قومی احتساب بیورو د رمضان شوګر ملز په مقدمه کې په قومی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف نیولې ده. نن په لاهور کې احتساب عدالت د قومی احتساب بیورو خواستو مانو د شاباز شریف جسمانی ریمانډ تر 14 ورځو وغځو. شاباز شریف له وړاندې د اشیانا هاوسنګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې په جسمانی ریمانډ دغه ریمانډ پرون پای ته ورسید او نن د نیب چارواکو دغه د جسمانی ریمانډ غځولو لپاره احتساب عدالت تا وړاندې کړ. د مقدمې نه وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د شاباز شریف وکیل امجد پرویز ویلي نیب د شاباز شریف پر ضد په اشیانا هاوسنګ سکیم کې پاخه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي، نو داغه د جسمانی ریمانډ غځولو هیڅ وجه نشته. د احتساب قومي ادارې په شاباز شریف د اداري فساد او خپل واک د غلط استعمال تورونه پوری کړي دي. هغه به د نومبر په 24 نیټه بیا د احتساب عدالت ته وړاندې کولی شي. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلي ضلعو کې بعد صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلي ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وشوه. د غونډې یو شریکوال او د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله د پریکړې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم به پوره کیږي، نو د هغه نه مخکې مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه لپاره به حلقه بندیانې کړي شي. صوبایي اسمبلی لپاره به 4 ډسمبر باندې به حلقه بندیانې پوره شي.
پر دغه مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې قبایلي سیمو ته به د هیواد د نورو برخو په شان اسانۍ او حقونه ورکوي. تیره ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي. په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو، خو کابل ورته خپل کوم استازی نه واستولی. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي تیره شپه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چه؟
اگه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمن سوی و دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمن مستقیم خبرو ته لاره واره کړي. له هغه پریکړه او اصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی و تیر سوی نه یو. هغه اصول موږ ته ډیر اهمیت لري.
د روسیې خبری ایجنسی انټرفاکس په دا غونډه کې د افغان طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تنگزی له قوله وایي چې دوی افغان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو ته آماده نه دي، البته د امریکا سره به خبرو ته کینی. سپریم کورټ د پیښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د فوجي عدالتونو نه سزا شو د 18 مشکوکو وسلوالو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس اسمت سعید په مشرۍ دوه کسیزه بینچ په پاکستان کې د جیلونو چارواکو ته ویلي چې د دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ ودري. د نومبر په 2 نیټه د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په یو فیصله کې ویلي وو چې له فوجي عدالتونو نه د سزا شو 18 کسانو پر ضد ثبوتونه پوره نه دي او د دوی د خوشي کولو حکم یې ورکړی وو. د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته خواست کړی وو. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د فوجي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او وایي چې په دې کې د نیول شوو کسانو د قانوني حقوقو خیال نه ساتل کیږي. امنیسټي انټرنیشنل تیر کال غوښتنه کړې وه چې د عادي وګړو مقدمې باید د هیواد په ولسي عدالتونو کې واورېدل شي. د فوجي عدالتونو په حکم تر اوسه 19 کسانو ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې د دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي. دا وختونه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړیو غوسه د سعودي عرب پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې په سعودي عرب به د وسلې په خرڅلو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی دی چې تورونه پوره شوي دي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونو ډیر کسان بېکوره شوي دي. چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پیراډایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. مرستندوی ادارې نه دي توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 لاکه آبادي لري اور قابو کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د مقدونیا یو عدالت پخوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر ضد د غروستي اپیل رد کړی دی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل 13 ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریویسکی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس د اپیل رد کړ. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې 2 کلونو د سزا تیرولو لپاره به ګریویسکی ځان چارواکو ته حواله کړي او کنه. دغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره خواست کړی دی. دا د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال د سراج زهیر نه.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ/لس پیسې غسل کیږي او په 1.03 روپۍ/دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ/لس پیسې او په 1.03 روپۍ/50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ/سلويخت پیسې او په 1.50 روپۍ/50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.48 روپۍ/شل پیسې او په 1.48 روپۍ/سلويخت پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ/شل پیسې او په 1.45 روپۍ/سلويخت پیسې. او 3.48 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.04 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.01 روپۍ/پیسې غسل کیږي او په 1.02 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14، ژوب کې 22 او 26، او کوئټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم وایي ډېر زر به د هیواد نور ولس په څیر اسانتیاوي قبایلي ولس ته هم ورکړي. د خیبر پختونخوا په بنو کې عدالت د پښتنو ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي، خو د غورځنګ نیول شوي نور 11 پلویان یې جیلونو ته لیږلي.
چا منظور کې په سر واغې غون پورته کړو. 3 کسان چې هغه موږ سره په رابطه کې دي، سفرونه بل پرونو نیول شول. په دې کې 3 کسانو باندې فیار وو، د 3 کسان چې کم وو د 60 په زمینی کې واچول.
او د مشال رادیو نوې خبرونه جمهوریت غوونو کې د سیاستوال افراسیاب خټک د مبارزې او هڅو تفصیل درکړي.
هغه دا خیال چې موږ چونکې د بوټو مخالفت کړی دی، نو موږ دا مخالفت جاری وساتو. خو چې کله موږ دا کار ونه کړو او د مارشال لا مخالفت موږ شروع کړو، نو بیا زه بیا ونیوم مالکند کې د 14 میاشتې جیل کې تېرې کړې.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کول یې پیل کړي او ډېر زر به د نورو صوبو غوندې اسانۍ او سهولتونه د قبایلي ضلعو ولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایات جاري کړي دي چې په قبایلي سیمو کې د صوبه انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي، تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د فاډ اصلاحاتو په اړه د لا پای غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلی د غړیو تر څنګ د فاډ د اصلاحاتو کاري ډلې غړیو هم ګډون وکړو. د غونډې دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې په این ایف سی ایوارډ کې د فاټا د 3% برخې لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې تر څنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ د لس کلنې منصوبې سرته رسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټي هم جوړه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټي یا د فاټا اصلاحاتو کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله وویل
دا ان شاء الله ډېر ژر تر ژره سرته رسیږي. د مې 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې د آئینی ټایم پورې کیږي نو دا نه مخکې مخکې په کار کې الیکشن وکړي شي. په د مارچ نه بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن پکار دے چوک پیشی داغر باروال خبندیاں نکڑی شی صوبائی اسمبلی دے باروال سلورم دسمبر مانے با خبندیاں نکڑی شی نو 25 مہینہ مخ کے مخ کے آئین مطابق
بلپلو د قبیلی ضلع زنی مشران زوانان او زده کوونکي وای چې وفاقی حکومت په فاټا اصلاحاتو عملی کولو کې لزنډ کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکخ نثار مومن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کله نه دا د عین شوا نو د دې صوبې وزیرانه د دې مدار د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې نو د پاره کې پرځای چې وزیرانه ته انسټرکشن ورکړي د ټاکس فورس جوړ کړو او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا دا نور ځان ښکار چې بیا هغه چې کوم خلک هغه لکه هغه چې بزه ته ویم مجبولا خان چې ریټایر ایچ بیوروکرات دی دا هغه یو سټیټمنټ پروت دی چې کوم مال څوک اختیار را کړي نو زه به کراچۍ کې هر کار کوم. نو دغه خلک چې تراوستل یا د هدایت الله پر سینیټر څه په شکل کې دوی مطلب دا دی چې دا د ځان ښکار کوي.
په پیښور کې د قبایلي چارو تزیه کار او خبریال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نه ښکاري چې فاټا اصلاحات عملي کول غواړي خو دا به لږ وخت اخلي.
قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل ندي پکار هغه پښتو یو متل دی په دلی کې شاشر نه زرغونېږي نو لږ شاید به د صبر نه هم کار اخیستل پکاري. یو خبره زه کول غواړم چې ما کې سکولونه وران پاتې دي د هغې چا سره هغه فکر نشته دی هسپتالونه وران دي د هغې چا سره فکر نشته دی نو زما په خیال حکومت له په دغه حواله باندې لږ شاید د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي. یو خو دا پکار ده چې اول دې روزګار او ترقیتي کارونو ته توجه ورکړی شي او د هغې نه پس چې بیا جدي پولیس او عدلیه هلته ولېږلی شي.
بل پلو ته جمعیت العلماء اسلام فیدلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی به د رواني میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي ځکه چې دوی له وړاندې د انضمام مسترد کړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال تر څنګ سه اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت وای چې د قبایلی سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو یې عمل شروع کړي او د هیواد د نورو برخو په څیر انتظامی نظام یې قبایلی سیمو ته غځول پیل کړي خو د قبایلی سیمو خاصدار ځواک پرون د یوې جرګې له لارې ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې پولیس نظام نه مني. دوی له حکومته غوښتي چې د خاصدار ځواک دنده دې پولیسو ته نه ورکوي ځکه چې له دې سره به د دوی په زرګونو کورنۍ اغېزمنې شي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالی وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو خاصدار فورس تیره ورځ بنو او شمالی وزیرستان کجوري مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړي. جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمهواري او د سرونو قربانۍ په بدل کې د پاکستان جوړېدو وړاندې ورکړل شوې چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې.
نواب خان د میرانشاه زه دا حکومت ته اپیل کو سول ورته کړم چې دغه خصه دورې دا د میش پولیسه دی دا د میش فوج دی دغه بچونو قربانۍ ورکړي دغه خلک چې کومه دو تونی نه کړي دي خپل بچونه یې پمړ کړي دي دا دا نه چړي دا ته د نه ګوتې ویری.
دا الفاټا خسادار او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سیستم په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې منلو ته تیار نه دي ځکه چې یو خسداري د یو سو کورانو شریک وي او د سره کورانه جګړه رامنځته کېدلې شي.
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسی کې نغوري د خسادور مور کنټرول کړی دي. نن ریاست ته د ځافیل کو چې پولیس داس مارل را بل ارز محمد شوا کې یا جوړ اسو څوره مشکلات ځنه کسبو نار ترنه وته نار نه خو بلل یار هنس ته قدا خلق رو وتل بیا څه جوړی شي یا د 100 تنه وتل داس بل ایجنسی ته نو زداري کوېسک چې دا خسادور په خپل حال په خپل لیکات په خپل قائم په خپل قانون شي پرېږدا. بلکې دا تا وسایل د فورس ور کا چې د نور هتا کړای شي کبه کمای وی بیا د خسادور په نوم یې پدابر تی کا چې خسادور وجود په غونډې ادارې نامخ شو. نو ریاست ته دا وی آیا چې دشمن جوړول ماکه دوستې جوړول وکې دا 28000 چې باغی کې و خاندان دغه نه پلکاو خل کړی.
جرګه کې د خسادار فورس مشرانو پریکړه وکړه چې پخوانی قبایلی سیمو کې به د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي غونډې دوامدار ساتي. څو ورځې وړاندې هم په میرانشاه او خیبر قبایلی ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی و او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال سر کړی ول. خو بل طرف پخوانی قبایلی سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوی نظام رایج کولو ملاتړ او غوښتنې کړي. دوی وایي خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس دولت باید د اصلاحاتو عمل په مکمله ډول عملي کړي، د غلطه بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وکړي او د ملک آئین او قانون نفاذ په بشپړه توګه عملي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون ژغورن غورزنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي. خو د غورزنګ نیول شوي نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي. پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې د قانون نه د سرغړونې په تور کې مقدمې درج کړې دي. بلخوا پښتون ژغورن غورزنګ د نورو ولسي غونډو راجوړولو او احتجاج پراخولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون تحفظ غورزنګ دوه مشران په ضمانت خوشي کړي دي. خو د غورزنګ نیول شوي نور یو دیرش فعالان جیلونو ته لیږلي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو مشر ندیم اسکر وویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي. نوموړي زیاته کړه
دوی چپې شروع کړې. په هغې کښې چې په چا اف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وه. دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورنوتل. په کورونو کښې که پیار سړی به نه کمېده نور رشته دار نور خلک به وچتول. چا منظور کې په سر واغې غون پورته کړ. درې دېرش کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرونه بل پرون ونیول شول. په دې کښې درې کسانو باندې اف آی آر وو. دا دېرش کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کښې واچول. پرون په چا اف آی آر وو هغې بیبیه وشوه. داسې 11 کسان دي. دې نه علاوه چې کم جیل ته لژلي شوي کسان وو 33 وو. په هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو 30 کسان پاتې شول.
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستي جبر روان دی خو زموږ حوصلې بلند دي او په دغه قسم اتکنډو مونږ رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږ دې بنو غوندې دې نه غټې جلسې وکړو. نور هم په هغې باندې زموږ په کور کمیټه کې زموږ بحث روان دی. زه مونږ لګیا ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیا دې بنو جلسې باندې. مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم اوس داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې غټې مظاهرې وکړي. نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په 26 نیټه د آئین د 144 دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د این تر دې د فیلان دي تر سلور زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډې دي او د دینه د سرغړونې سزا درې کاله بند یا جرمانه ده. د یادونې وړ ده چې په بنو کې د اکتوبر په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جمعې په ورځ لاهور هایکورت تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د جمعې علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن پر ضد غداری کاروایی په اړه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړي. د لاهور هایکورت جج باکر نچفی ویلي د ولسی وګړي شبیر الله د دې درخواست اوریدنه بعد را روان ګل پورس کوي. بلخوا جمعیت علماء اسلام فیډلې ویلي چې مولانا فضل الرحمن داسې خبره نه ده کړې چې هغه د آئین او یا قانون پر ضد وي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
په درخواست کې ویلي شوی چې عدالت خادم حسین رضوی او مولانا فضل الرحمن پر ضد د غدارې مقدمه درجولو او د ولسی وګړو املاکو ته د نقصان رسولو په اړه د حکومت ته د پالیسۍ جوړولو امر وکړي. په تیر یو دیشم اکتوبر سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په کیس کې آسیا بیبي د ناکافي ثبوتونو له وجې د خوشي کولو امر کړی و چې د سپس سمر په بیلابیلو برخو کې د تحریک ربیک لخوا احتجاجونه پیل شوي وو او د حکومت عدالت او پوځ پر ضد یې بیانونه ورکړي وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په تیر 3 نومبر په خبر کې ویلي وو چې د سپریم کورټ فیصله ردوي او د احتجاج دړکۍ ورکړې وه. لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کېدو په اړه د جمعیت علماء اسلام فیډلې او پخوانی د کمی اسمبلی غړي نعیمه کشور خان وای چې زموږ د ګوند مشر لخوا د آئین او قانون پر ضد څه خبره نه ده شوې.
نو دا خبره چې حق دی چې ځینو ویډیو چې کورس پروسیجر دی سو د صحیح کار دی پاره به موږ کیږي زه خو وایم چې کومه پر مولانا فضل الرحمن څه خبره ده. نو هغه هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې دا یا د آئین خلاف وي یا د قانون خلاف وي، بلکې موږ خو دا وایو چې کوم آئین او قانون تر مذهبي جماعتونو ولاړ دي هغه ول اګنور کوي او داسې خلک چې ول مخې ته راولي چې هغه آئین او قانون نه مني دا خو زموږ ادارو له سوچ پکار دی.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د تحریک لبیک پاکستان خرو سر درابطي هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د پاکستان آئین او قانون ملک تیر ورځو کې شو احتجاجونو او راپارونکو بیانونو په اړه سوای په دې اړه د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وای هر هغه عمل یا اراده چې د آئین ملک ته نقصان رسي او ملک د بدنسمه ښکاریږي نو د آئین مطابق دغه پر ست کاروایی کیدی شي.
په داسې صورت کې چې دې نو بالکل قانون واضح دی د داسې قسمه خلکو خلاف به د غدارې یا دغه قسمه قانونی کاروائی کی دی شی کم چې هغه زمنګا د تعزیرات پاکستان چې کوم دی دا هغه کې بالکل دا هغه ذکر شوی دی چې داسې قسمه ټولګي یا داسې قسمه وګړي چې هغه د ملک تا یا چاپیر چلتا یا انتشار پیدا کوي چې دا انتشار پر وړاندې کې ملک تا ناقابل تلافی نقصان رسیدي شي نو په دغه صورت کې چې دینو دغه خلکو خلاف سخت نه سخت کاروایی کیږي.
واضح دی چې سپریم کورټ په 13 نومبر د آسیا بیبي د فیصلې پس پښو احتجاجونو کې د نقصاناتو نوټیس اخیستی وو او د صوبایي حکومتونو نه رپورت غوښتي وو. تیر ورځ سپریم کورټ کال 2018 کې د پینډې فیصله سره شوی د تحریک لبیک پاکستان د از خود نوٹس هم اخستی.
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
اوریدونکو په سواد کې په 13 ورځو کې 2 واده شوي ښځې وژل شوي دي. د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو پر دې اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې دغه د غیرت په نوم وژنې دي، خو پولیس بیا وایي چې دغه میرمنې په کورنیو شخړو کې وژل شوي دي. بلخوا د وژل شوو میرمنو کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سوات مټي تحصیل چوپریال تانه اس ایچ او شینشاه خان وای چې 13 شپه لری پرتا ګډ سیمه کې ځلی او وطن خپل هغه خزا چې یو میاش وړاندې د پولیسو څخه په ضمانت دارالامان څخه راوستای شو و وجریده. پولیس وای چې د دوی ترمنځ کورنۍ شخړه و.
پلار کروا بیگا پر د کور تر واستا او سلام رات لکنا او مې کور را استلې د وصل ته بیټه دي زم لا غریب کار نه دی په فل حال مت در چ مونږ لږه برس پورونو کې لا چپی لګو خو لا مونږ نه نه غریب تر شي
د غرنګا د رواني میاشتې په 9 نیټه سیدو شریف کې د عدالت دروازې په وړاندې د تحفظ لپاره ورغلی او واده شوی خزه هم خپل خاون په چړو وهلې او وجلې شوې ده دوړ پیخو پاړه پولیس وای چې کورنۍ شخړه وا او په مقدمه کې د غیرت په نوم ماده نه ده لګولې شوې په دغه پیخو زیاده بشری حقوقو ټولنې دی اویکننګ یو مشر شمشیر علی وای
به حیثیت د یو انسان یو د انسان بشری حقوقو د لمبردار منګه دا په دې باندې ډیر غټ تشویش لرو او دا غوښتنه کوو د حکومت نه چې په دې دوانو کې سونو کې دوانه کې سونو چون کې د غیرت په نوم باندې وجنې شوې دي یو چې کم د عدالت په احاطه کې شوې ده نو دا غینه خدا خبره هم ثابتې کی چې عدالت چې قبضه ده دا زمونږ د عوام لپاره خاص کر د زنانو لپاره بالکل محفوظ پاتې شي نه زمونږ غوښتنه هم ده چې په دوانو کې سونو کې د غیرت په نوم باندې چې د فیدې چې هغه ولې کوي
د سیمې یو وکیل او بشري حقوقو بل ټولنې مشر شوکت سلیم زیاتوي چې د غیرت په نوم ماده کې د ملزم نه ضمانت کیږي او نه پکې صلح دلته د خزو حقوقو قانون شته ولې عمل پرې نه کیږي
په عدالتونو کې په دې باندې عمل درامت پکار دي ځکه د ټول اسلامیک لا دي غیر اسلامیک لا نه دي او خو چونکې رسم و رواج دا دے چھے خواتین زنانے چھے کمی دی اگر دا معاشرے یو ڈیر کمزور سید گرنے لکی
پسوات کے دا بشری حقونو ٹولنا دی اویکننگ وای چھے سخ کال تر دے دما اتویش خزی دا غیرت پنو وجلے شوی ولی پولیس وای چھے صرف شپک پیخی دوی رپورٹ کری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جمعې په ورځ قومي سملې ته ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ بې ساري ازادي لري او هیڅ قسمه قدغنونه پرې نشته وفاقي وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پېښور او د ملک نورو برخو کې له میډیا ګڼ شمېر کسان یې بیروزګار کړل شوي دي او د خبریالانو تنظیمونو په دې لړ کې لارونه هم کړې دي د پاکستان مطبوعاتو یو څو خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر دا بیان مبالغه بللی وای چې موجوده میډیا له نورو وختونو په پرتله زیات فشار لاندې ده په دې اړه تفصیل د ګل ایاس نور
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسنیو پر ازادي یقین لري او په ملک کې میډیا آزاد ده خو په اسلام آباد کې د خبریالانو د بیان ازادي ټولنه فریډم هاوس مشر اقبال خټک وایي چې وفاقي وزیر له مبالغې کار اخیستی دی او د هغه ذمواري ده چې د حکومت هر یو بد کار ته خو وایي اقبال خټک وایي چې پاکستان کې رسنۍ ډیر فشارونه لاندې دي او حتی د جمعې پښپا کراچۍ پرېس کلب ته په سپین جامو کې خلک ورغلي ول چې ورسره پولیس هم وو او د ټولې ودانۍ عکسونه یې اخیستی دي د زیاته کړه
وزیر صاحب دغه بیان باندې به خلک یقین وکړي یا مونږ په یقین وکړو دغه بیان اهمیت مونږ ته دومره نشته مونږ ته اهمیت والی چې مونږ وګورو چې په ځمکه دغه حقیقت کې هم دغه شانتي شته که نشته دی ژورنالیستان ته ډېره یره ده پېښور کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالیستانو باندې حملې شوې دي د هغې ژوند ته خطر پیدا شوی دی تېره میاشت په هریپور ښار ضلعه کې چې دی ژورنالیست وژل شوی دی څو دې کال تقریبا څلور ژورنالیستان وژل شوي دي او د یو ژورنالیست هم چې دی قاتلانو ته لا سزا نه ده ورکړې شوې
بیا د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وایي چې پاکستان کې 2000 کال مخکې میډیا آزاد وه خو د صحافتي تاریخ کې په یو لسیزه کې رسنیو د هلو ځلو وروستو ازادي ومندله خو موجوده وخت کې دا داوا ناسمه ده چې میډیا ډیره ازادي لري
دا مبالغه ده یوریټیو سټیټمنټ تاسو وګورئ چې موږ سره مختلف فرشل ګروپس په پاکستان کې چې هغه میډیا چې هغه آزاد سره کار کولو ته دی هغه کې تاسو سیاسي ګوندونه وګورئ هغه کې تاسو سیکورټی اسټابلیشمنټ وګورئ هغه کې تاسو سیاسي حکومتونه وګورئ صورتحال روان دی نو هغه کې بلا ټی وی چینل چې دی هغه د هغې اشتهارات بند شوي دي
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین په خبره په پاکستان کې میډیا له مختلفو لارو فشارونو سره مخامخ ده بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې رسنۍ له نورو وختونو پرتله زیات فشار لاندې ده
ګلایاس هم که موږ ځمکني حقایق وګورو نو داسې بالکل نه ده که زه دا ووایم چې را نن سبا د میډیا چې کوم صورتحال دی هغه د مارشالای چې کوم دور او د زیات دور او دا غې نه هم بدتر دی خو په هغه وخت کې په دې وخت کې فرق صرف دا و چې په هغه وخت کې ښکاره پابندیانه وي اوس فرق صرف دارے چھے سونا بندیزو نے دی سونا پابندیاں نے دی نو آغا پا نظر بانے نہ رہا تو بظاہر بانے پا پارلیمنٹ کی چیزن تاسو خبر اوکڑا آغا خوکتا ہو دادا ہو کہ چھے میڈیا آزاد دا خو تو پشی شاہ باندے دا پارٹی سطح باندے دا دی دا خوشش دے چھے سمر آزاد میڈیا دا دی خلی بند کرے شی
خبریال تاریک وحی جاتا کلا چھے میڈیا لبہرانی حالت سر مخامخ دا او دا میڈیا پا سونو کارکون کی بے روزگار کرل شوی دی خود ڈان ورسپانی او ٹیلی ویژن خبریال انعام خٹک جلا نظر لری او وای چھے دا رسنیو مالکان دا دی ذمہ وار دی
آرٹیفیشل یو خبر ادا کے میڈیا پا کرائسس کے دا دیکھل کو پاربونو پیسے گٹلی دی چھے کلا دا صحافی ذاتی او دا غتے کم ڈیو رائٹ خبر راشی نو منگا گورو چھے میڈیا اونرز پا دے باندے غلی شی لکتا سو دین اندازہ ہو لگو چھے پا دے ملک سپریم کورٹ یو آغا ادارہ دا چھے آغا میڈیا اونرز دا وئی چھے تاسو خپل امپلائیز تنخواہ گانے ورکے
پا پاکستان کی دا خبرانو تنظیمونو پا دا سحال کی خپلی اندیخنی خودلی چھے واکمن تحریک انصاف گوند دا ٹولو رسنیو او مطبوعاتو نظم لپارا یو نوی ادارہ ہم جوڑوی
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د شاهین بنیری ناور
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه قامی احتساب بیرو د مسلم لیگ نون د مشر شاباش شریف جسمانی ریمان له نورو سوار د سورزو د پاره غزول دي شاباش شریف لوړان دي د شانا هاوسینګ سکیم په مقدمه کې د احتساب ادارې په تحویل کې په جسمانی ریمانډو وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی ضلعو کې بعد د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات را روان کال د مې په میاشت کې کیږي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی ضلعو د انضمام او اصلاحاتو په غونډه کې وشوه د قبایل قامی تحریک په نوم تنظیم غوښتنه کړې چې حکومت دې د اصلاحاتو په اړه د قبایلي ولس د رایې احترام وکړي او په هغوی د خپل خبره په زور نه مني نن په پېښور کې د تنظیم په غونډه کې د قبایلي مشرانو په ګډون د پارلمان ځینو پخوانیو غړو برخه واخیسته او په دغه سیمه کې د اصلاحاتو سره په تړلو هلو ځلو خبرې وکړې تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د حکومت سره خبرو اترو ته آماده نه دي په روسیه کې پرون دغه سفارتي کانفرنس ته په وړومبي ځل افغان طالبانو خپل پلاوی استولی وو خو کابل ورته خپل کم استازی نه واستولی سپریم کورٹ د پیښور های کورٹ حکم معطل کړی چې پکې د فوجي عدالتونو نه سزا شو د آتش پیته مشکوک وسلوالو دا خوشی کولو ویل شوی وو امریکایي چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عرب پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران په لوا حوثي اغیانو پر ضد بمباري کوي او چارواکي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږو تنو د مړینې خبر ورکړي
تاسو مشال ریډیو توګه اوریدونکو اوس هم راځو د سولې پر لور خبرونې ته ادا ځل د افغانستان جګړې ختمولو لپاره په وروستۍ هلو ځلو خبرې شوې دي د دې خبرونې جوړونکي بشیر ګواخت
د سولې پر لور
د نومبر په نهمه د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان سولې په اړه غونډه وشوه په دې غونډه کې پر طالبانو سربیره د افغانستان سولې عالی شورا غړو پاکستانی او روسی چارواکو برخه درلوده آیا دا غونډه به په افغانستان کې د جګړې په کمولو څه اغیز وکړي نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو زمو کوربا بشیر ګواخیم د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان پاړه غونډه کې له کابله د تللي پلاوی مشري د سولې عالی شورا مرستیال مشر اجید دین محمد وکړه اجید دین محمد دې غونډې ته تر تګ مخکې ویلي وو چې د دوی کوشش دا دی چې طالبانو ته پیغام ورسوي چې جګړه ګټه نه لري او باید د خپلو افغان وروڼو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي
برابر سی چی افغانستان کی طالبان لوڑے سر مذاکرات تکینی خبری ہو کی اور مشکلات بانے تو حل لا جاؤ
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہغ وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلت د مینې بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مینا سویلے نا پکی سشک و گمان نا پکی دردو نا پیون نا پکی زخم قدرے پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو من بد در تصویر ترک میں پسینو
تاسی لمشال ریڈیو دا سولی پر لور خبرونه اوری. تر دې مخکې افغان حکومت ویلی وو چې د سولې هر خبره باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، نو ځکه د روس سره د داسې غونډو کېدل نه مني. مسکو دا غونډه د نومبر 9 ته وځنډوله، خو بیا یې هم پر کېدلو افغان حکومت ته باور ور نه کړل شو. له همدې وجې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې کوم حکومتي چارواکي په دې ناسته کې برخه نه اخلي او پر ځای یې د هیواد د سولې عالي شورا غړي ورزي چې یو خپلواکه اداره ده. د افغان پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي آرین یون وایي حکومت باید په دې غونډه کې ځکه برخه اخیسته وای چې د سره یې د طالبانو استازو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خبرې کولې شوې.
د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي اوسي. بلاخره روسیې به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
جنگ نستړي افغانان یو موږ عمل دا پیغام بیا ځان یو تاسو سولې
اوریدن کو ز بشیر گواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې وروستیو کې د امریکای بهرنیو چارو وزارت په کابل، عراق او ملګرو ملتونو کې پخوانی امریکایي سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره استازي وټاکه. داغه پراتک سره داسې رپورټونه خپاره شول چې طالبان د امریکایانو سره مذاکرات کوي. طالبان ویلي چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت په ځای د امریکایي چارواکو سره وشي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځل ویلي چې خبرې یوازې د افغانانو په مشرۍ امکان لري. په همدې حال کې پاکستان د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر له اته کلن زندان وروسته خوشې کړی دی. دا نه د معلومه چې نوموړی په پاکستان کې دی او که په قطر کې د طالبانو دفتر ته لیږل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 4 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید د سولې لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
دا یو قدم ده، اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ شي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، د دهشتګری خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو، ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروری ده چې ټول نړۍ همکاري وکړي او زهدل د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې سوله ته موږ ژمن یو، یو تلپایه سوله غواړو.
د سولې پر لور
د یادونه ده چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل منی، خو د افغانستان په بی امنۍ کې لاس لرل ردی. د حکومت دریز دا دی چې دوی د خپل وس مطابق د سیمې امن لپاره کار کوي. تاسو زموږ غږ مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د سعودي عرب په مکی او جدي ښارونو کې د جولای په 11 او 12 د نړۍ د 33 هیوادونو 110 دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه بللې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې خبرو ته حاضر شي. دوی دا هم وویل چې اسلام د مسلمانانو د وژلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه د طالبان له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د هغه جګړه نه اوږدوي چې افغانان پکې وژل کیږي. افغان حکومت د دې وړاندیزونو هرکلی وکړ، خو طالبانو دا رد کړل. طالبان غواړي چې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو مهالویش وټاکل شي او تر هغې وروسته باید دوی ته په واک کې برخه ورکړل شي. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو په اړه دریز لري چې لومړی خبرې شروع شي، نو بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د واک په ویش خبرې کېدل شي. طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان سربیره ایران او روس سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وای په مسکو کې په غونډه کې د افغان چارواکو ګډون نه کول یو ښه پیغام رسوي. دغه په وینا دا باید واضح شي چې طالبان یې وړل ده او باید د لاسپوڅو په توګه ونه کارول شي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي، چې هغه ناټو وایله متحدي امریکا دي، په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا مؤثریت نه لري. ښه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوری غگونو تا. په دې پروگرام کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دراوروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ نننۍ خبرونه د پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د مبارزې او کړاوونو په اړه ده. راځي چې وایو.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي کله په کې فوجي امریت او کله جمهوریت واکمن وي. د هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشل لیدلی چې په کې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حقوق لپاره سیاستپالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې به نن د عوامي نیشنل ګوند د یو مشر، د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان پخوانی مشر او د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مبارزې حال درکوي.
کلمری د خایست مینان کلمری یو افراسیاب د ډیرو زړونو دیوی بلکړي.
دا شیر رمچا سایل څه د پاسه څلوېشت کاله لمخه هغه وخت لیکلی وو چې افراسیاب خټک په جیل کې وو او بهر اوازه خوره سوه چې هغه په زندان کې د تشدد له وجې مړ سوی دی. خو وروسته معلومه سوه چې هغه سخت وهل سوی، ټکول سوی، خو البته ژوندی دی. افراسیاب خټک کل وقتی سیاستوال دی خو شخصیت یې دومره ګڼ اړخیزه دی چې پکې د قانون پول، لیکوال، صحافي، څېړونکي، دانشور، شاعر او د ژورې مطالعې لرونکي څرک جوت ښکاري. اردو، پښتو، فارسی او انګریزي ژبې په لیکلو او ویلو زده دي. په 1950 کال کې د خیبر پښتونخوا د لاچی په خدرخیلو کې زیږیدلی. پلار محمد ایوب خان د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان ملګری وو او نکاح سجید ګل بیا شاعر علامه اقبال ته د خوشحال خټک شاعری اوروله. افراسیاب خټک زیږیدلې په سیاسي او علمی کورنۍ کې وو خو عملی سیاست یې په 1980 کال کې په اولس کلنی کې هغه وخت پیل کړ چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان د مارشلا پر ضد د هیواد ځوانانو پاڅون وکړ. افراسیاب خټک هم له دې تحریکه د پښتون سټوډنټ فیډریشن له پلیټ فارمه سیاست پیل کړ خو په راتلونکي کې دا لاره ورته اغزنه ثابته سوه. مقدمې ورباندې جوړې سوې، جیلونو ته واچول سو او له تشدد سره مخامخ سو.
د فروری شپږ اویا کې زونیو ما نو دا بیا تقریبا څه کم دوه کاله ما جیل کې تیر د ځکه چې پېښور نه بیا حیدرآباد ته بوتل ما چل تک چې موازه مکې پاتې چې کوم مشرانو 55 کسان د اسلامي پاتې چې هغه الته جیل کې اوسم پاتې کې او کسو ما چې مونږ باندې د غداري مقدمه چلولا د بوتو شه حکومت دوران کې د مقدمه شروع شو حیدرآباد جیل کې درنه بیا چې اولحق په دې وخت کې کوجه توکل مونږ جیل کې بیا څه مونږ پس هغه مونږ پری خو هغه دا خیال چې مونږ چې د بوتو مخالفت کړې نو مونږ دا مخالفت جاری وساتو چې کله مونږ دا کار ونکړو او د مارشال لا مخالفت مو شروع کړو نو بیا زه بیا ونیوم مالکند کې د څوارلس میاشتې جیل کې تیرې کړې او مونږ بل اخره د مکدمې نه خلاص شو. هغه نه یو هفته یا لس ورځې پس زه کوټې ته لاړم. امیر عمر بنگل صاحب د های کورټ بار سزا کوټه کې زه غوښتم بار ته وکیلانو ته ما تقریر وکړو او یو مو پرسکا فرس وکړو. دغه زه واپس پیښور ته راغلم نو لای کې ونیوم بیا ته کوټې ته بوتلم او بیا زه تقریبا یو کال نه زیات ما په کوټې او مچ په جیلونو کې تیر کړو.
افراسیاب خټک سره د حیدرآباد په زندان کې د نېشنل عوامي پارټي مشران او فعالین هم وو. د ولی خان په مشرۍ کې پر دې ګوند د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په 1915 اویم کال کې په دې تور بندیز ولګوي چې د هغه په وینا دغه پارټي د آزاد پښتونستان او بلوچستان جوړولو هلې ځلې کوي.
ولی خان ګولی چلا رہا ہے بلوچو کے کندھوں پر گولی چلا رہا ہے وہ اپنے
خدانے پشرانو د بوټو د تورونه بے بنیاد وبلل. رستا جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت نسکور کړ او پر نېشنل عوامي پارټي د هغه جوړ کړل سوی مقدمه ختم کړه. خو د افراسیاب خټک د نیولو سلسله ختم نه سوه.
چې کله 1980 کې زره اخلاص شوم نو خو تاسو بجې نه اخلاص شوم چې دوی بیا ما پسې ودي کوشش دا چې جیل دروازه کې باندې سي خو د جیل سپرنټ د جیلم یو ډې خسرې او ما ته موقع راکړه نو زه خلاص شوم. جیل نه راوته ما کراچۍ ته راغلم. کراچۍ کې څومره مو پیر کړه یعنی یو څم مخفیو ما ځکه چې ما ته پته شوه را پسې دي بیا په خور ته راغلم. هلته مخفي پاتې شوم. هلته ما ته یو ډېر ذمهوار سرکاري افسر هغه ما سره ولیدل. ما ته وویل چې دیزل ته صرف نشي نه بلکې ډېر زیان درسو کول غواړي. نو هغه وی چې د دوست په توګه زما مشوره ده چې یا ملک پرې ده یا سیاست پرې ده. نو سیاست خو ما نه پرېښودو، خو دوستانو سره مشوره کړو. نو بیا دوستانو وی چې څه لږ مودې ته افغانستان ته لاړ شه تر څو چې دوی دلته کې مارشل لا ختم شي. دا چې اولا کې څوک ویلي چې انتخابات به کوم درې میاشتو کې، نو چې انتخابات وشي نو چې سیول حکومت ته هر شی راغی نو ته بېرته راشي. نو زه په دې خیال اګست 1980 کې افغانستان ته لاړم، خو انتخاباتونه شو ذاتیسه اوږده شوه. نو زه مجبور شوم چې نیم کاله جلا وطنۍ کې تېر کړم.
پاکستان وفاقی جمهوری هیواد جوړول د افراسیاب خټک د سیاست محور وو، خو د وخت حکومتونو به هغه نه یوازې جیل ته اچولی بلکې له همدې نظریې څخه د اړولو لپاره به یې ور باندې کله ناکله تشدد هم کولی.
خو د څلور اویواله پیښه چې وه د خصوصن بیا داسې وه چې زه ودیوم په تانو کې وګرځولم، نو یو ویشت ورځې نه زیاتې ما دوی په شکنجه کې تېرې کړې. یو جوړ جامو کې نو چې زه بېرته راغلم نو زما حالت ډېر خراب وو. زه څو ځله مېت کې بېوشه شوی وم، غورځېدلی وم. نو جیل کې چې راغلم زموږ د سیاسي قیدیان چې کوم دوی ټولو ډېر احتجاج وکړو او باندې وو چې دې دې هسپتال ته واستول شي. بیا زه هسپتال ته راغلم، زموږ د هسپتال کې تېر کړم. تا داسې وختو چې بهر داسې اوازې خورې شوې چې ګویا زه مرګ ته نږدې یم. نو دا هغه ساحل صاحب چې دا کوم شعر زما باره کې بیا مهرباني کړې ساحل صاحب بیا ډېر نږدې ملګری، هغوی چې کوم شعر لیکلو چې دا کلام ری ښایست د ښایست مینان کلام ری دی همدې موقع باندې لیکلو
شي. چې کله به تشدد اوربان نه کېدلی نو بیا به هم د وخت حکومتونو د افراسیاب خټک په شان په زندان کې اچول سو نور فعالینو په ذهني توګه د ماتولو کوشش کولای.
په خبر کې مونږ د زیولک وختو نو مونږ پنځګاټ کې هغه چکه او کو ساتلو دولس چوکې وی د نه کې مونږ ساتلو چکه یعنی وړې وړې کوټې زیولک کې پنځم دی دی وی. نو زه مخې بو خلک پنځي شو زموږ د کوټې د روشندان ته وکړ کلم زارکانو چت شو ولته خارجو چې پنځي کیدو بو. او د دې کوټو د دولس وړې کوټې چې وي د دې د بجلی د چکم رڼا وه چلولو بندولو سویچونه چې د بهر لګېدلي وو او یو سویچ وو. نو یو ځلې ګرمي وه اچانک پکی بند شو نو مونږ پاسېدو او مونږ د سنتري راوختم ورته څه چل دي دا پکی ولې بند. نو هغه وی چې او تاسو تم پکی بند شو خو وی چې دا دې چې کم سړی چې اوسپانسي کېږي لږ سات پس هغه باندې یخنی راغلی وه. بس بیا مونږ غلي شو مونږ نور مطابق نو داسې کیسې دې دپاره په کولې دا چې
جیل تتلل د پاکستان سیاسی فعالینو ته د هندوستان د آزادۍ له تحریک څخه یو ډول په میراث کې پاتې شوی وو، خو دغه جیلونه د هر څه کړاوونو سربیره هم د دې فعالینو لپاره د علمی او سیاسي زده کړو مرکزونه هم وو.
خصونه حیدرآباد جیل کې مده مطالعه کمې تور کو او سرم بو د خپل مشران چې ولی خان او پیزنجو صاحب او خیر بخش مدیو او تاولا منگل صاحب نور د سیم مشران دیس نه بو ذکر کولا او حیدرآباد جیل دې دل تاسو بو دا چې کله رو به ورځې مقدمه شروع شو نو دا امغه حال کې وا جیل کې دنه نه وا یعنی ججان جیل ترا نو چې کې ولونو ولی خان او پاسې دو ولی خان او ته وی چې مونږ خو ججانو ته وی چې تاسو په دلته راتلو باندې ډېر خفه او مایوس شو ځکه چې زموږ له خیال چې عدالت به سره انصاف وکړي او مونږ به د جیل نه وباسو. خو داسې ښکاري چې مونږ تاسو جیل ته راوستو. نو ججانو سره دې خبرې هېڅ جواب نه و، هغوی سترګې ښکته کړې او دغه واقعه وه چې دې باندې بیا جالب صاحب حبیب جالب صاحب د اردو لوی شاعر شو هغه بیا شعر ولیکلو چې یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے.
یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے.
افراسیاب خٹک لسی زمخ کی یوا غزل لکھلے وا چی سردار علی ٹکر سندریزا بڼه ورکړي. په دې غزل کې هغه خپل سیاسي خوبونه د جمالیاتو په زنګو کې زنګولي.
Thank you.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونی ځ خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال افراسیاب خټک د مبارزې حال واورید. په لونی به د یو بل مبارز د جدوجهد کیسه در سره شریکو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاړو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو په مخه شه.
Tapa tapa, 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 tapa tapa کی تک سپین چپا چپا